السلام علیکم د ازادي رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا څلرویشتمه ده چې د 2023 میلادي کال د جون له 14 سره برابره ده. دا خبری مجله په خبرونو پیلو. ملګرو ملتونو نن اعلان وکړ چې په 2023 کال کې له افغانستانه د وتلو کډوالو شمیر له 15 میلیونه اوښتی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یو این ایچ سی آر په خپل تازه راپور کې ویلي چې تیر کال په ټوله نړۍ کې د کډوالو او بې ځایه شویو خلکو شمیر 110 میلیونه ته رسېدلی چې له دې ډلې 15.5 میلیونه یوازې له افغانستانه وتلي دي، چې د سوریې او اوکراین تر څنګ د کډوالو تر ټولو لویه شمیره لري. هغه هیوادونه چې د یو نیکسیار د راپور له مخې تر ټولو د زیاتو کډوالو قربانه دي، لومړی ترکیه د 3.6 میلیون، دوهم ایران د 3.4 میلیون، دریم کولمبیا د 2.5 میلیون، څلورم جرمنی د 2.1 میلیون، او ورپسې پاکستان د 1.5 میلیون کډوالو په منلو سره په ترتیب سره یاد شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره یا اوچا په افغانستان کې د بشري اړتیاو ته د رسیدو په نوي ارزول شوي پلان کې چې تازه خپور کړی ویلي، سکال 40 میلیونه افغانان د مرستو لپاره پنهه شوي دي، چې په دوی کې 15 میلیون ښځې، 11.9 میلیون ماشومان او 1.8 میلیون معلولان دي. اوچا نن په یوه ټویټ کې ویلي دي، د دې لپاره چې اړو خلکو سره مرستې وشي، مرستندوی شریکان یې 2.28 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. په کندهار او هلمند ولایتونو کې په جلا پیښو کې یو ماشوم وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي دي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست په یو بیان کې ویلي چې بیگانه وخته د دې ولایت په کجکي ولسوالۍ کې د اګایس د یوې زړې مرمۍ د چاودنې له امله 15 ماشومان ټپیان شوي دي. د سرچینې په وینا، ټپیان شوي ماشومان د درملنې لپاره روغتون ته انتقال شوي. بلخوا په کندهار کې د طالبانو امنیه قمندانۍ د هغه تورن کس د اعتراف ویډیو خپره کړې ده چې د 1 4 کلن ماشوم د قتل په تړاو نیول شوی. تورن ویلي چې ماشوم یې د کندهار ښار په 14 حوزه کې وژلی او بیا یې ساته غورځولی. تر اوسه معلومه نه ده چې دا ماشوم څه وخت وژل شوی دی. د اوکراین د دونیتسک سیمې پر بندري ښار اودیسه د روسیې د تیرې شپې راکټي برید 6 کسان وژلي دي. په داسې حال کې چې اوکراین له خپلو نیول شویو سیمو د روسي ځواکونو د ایستلو لپاره پوځي عملیاتو ته د تیارۍ په حال کې دی. روسیې په وروستیو 2 اونیو کې پر اوکراین د توغندیو حملو ته زور ورکړی. تېره اونۍ ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ومنله چې د اوکراین عملیات پیل شوي، او مسکو هم په ځواب کې د بي پیلوټ الوتکو او کروز توغندیو په وسیله ځوابي حملې کوي. له بلې خوا یو سیمه ییز چارواکي ویلي دي چې پر کراماتورسک او کاستیان د فینیفکا ښارونو د روسي راکټي برید 3 کسان وژلي دي. او د ازبکستان د بیړنیو چارو وزارت د پلازمینې تاشکند په میسی پایپونو کې د ګاز د لیک کېدو له کبله د یوې چاودنې خبر ورکوي. د وزارت ویلي چې د تاشکند په چلاتسار سیمه کې په نننۍ چاودنه کې 1 تن وژل شوی او 6 نور ټپیان شوي دي. د دې چاودنې په نتیجه کې د فابریکې چت را پرېوتی او کارګران یې لاندې کړي دي. د ازبکستان د کورنیو روغتیا او بیړنیو چارو وزارتونو ویلي دي چې د زیانمنې سیمې د پاکولو لپاره عملیات روان دي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، د خبری مجلې ته تر پای غوښ شي. په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې ورسته یې ورښتونو او سیلابونو د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې خلکو ته زیانونه اړولي دي. د مور د ورځې په پلمه له یو شمېر میندو سره خبرې کوو. او نن چې د غبرګولی 14 ده، د نامي سندرغاړي احمد ظاهر د تلین یادونه کوو.
میبینیم که گرمی هم است و باز هم شرم بالا است، صرف به خاطر ازی که آهنگ مظاهر بشنویم و از طریق بعض کدام ممانعت نشه و کدام فشار سر نبیاد.
د هیواد په لرې پرتو سیمو کې د روغتیایي خدماتو پر کمیدو د روغتیا د نړیوال سازمان او عامو افغانانو اندېښنو ته هم کتنه کوو. په نړیوالو مسایلو کې د هند او پاکستان پر لور د روان طوفان په اړه جزئیات اورئ.
در دې شیبه د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربې مرزو د خبرونه لمړی موضوع ته د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې په وروستیو څو ورځو کې د هیواد په اوو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له کبله شپږ تنه مړه شوي او اته تنه نور ټپیان شوي دي. پېښې ته د رسیدنو په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د انساني تلفاتو تر څنګ د دې سیلابونو له کبله ګڼو خلکو ته مالي زیانونه هم اړولي دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره فریده سیال په مستقیمه اړیکه را سره دی. فریده جانې مهرباني وکړئ.
مدنه تکل صاحب، له تیرو څو ورځو راهیسې سیلابونو د هیواد په اوو ولایتونو کې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د طالبان حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي نورستان، کونړ، بدخشان، پکتیا، څخار، غور او پروان هغه ولایتونه دي چې د ورښتونو په پایله کې د سیلابونو له امله پکې شپږ تنه مړه شوي دي او اته تنه نور پکې ټپیان شوي دي. د دې وزارت ویان شفیع الله رحمین نن ازادي راډیو ته په یو استولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د سیلابونو شپږ کسان وژلي، اته ټپیان کړي دي او تر ډیر شو ډیر د استوګنی کورنۍ هم ویجاړ کړي دي. هغه په خپل خبرو کې ویلي دي چې د سیلابونو بندونه، سربندونه او همدارنګه کرنیز زمکو، باغونو او میوالرونکوونه ته هم زیان رسولی دي. خو یو شمیر بل پلو بیا په دغه سیمو کې سیلاب ځپلي د مرستې غوښتنه کوي. دوی له هغو کسانو سره چې موږ نن خبري وکړې د پروان اوسیدونکو امیر حمزه او همدارنګه د نورستان اوسیدونکو عبدالصبور، د دواړو شکایت درلوده چې سیلابونو کې کورونه ویجاړ شوي دي، کرنیز ځمکې خراب شوي دي او هغه هستي ونيسته چې دوی درلودله سیلابونو ورنوړې دي. خو د طالبانو حکومت په خپله د رسیدو په چارو کې د وزارت ویان دی وایي چې دغه سیلاب ځپلو سره مرستې روانې دي، خو دوی وایي چې لا تر اوسه ورته مرستې نه دي رسیدلې. په همدې حال کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا د سلنګونو په ګډون د افغانستان په 13 ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو اټکل کړی دی. دغه ادارې په ویبپاڼه کې خبرداری ورکړی دی چې د افغانستان په شمال، ختیځ او مرکزی ولایتونو په ګډون په ځینو جنوبي ولایتونو کې هم سبا او بل ورځ د سیلابونو د راوتلو امکان شته دی. له دې وړاندې موسمي سیلابونو او ورښتونو له امله د افغانستان په ډېرو وشتو ولایتونو کې لس نمره او تر اتیا ډېر نور ټپیان شوي. تکل صاحب
ډېره زیاته مننه. فریده سیال زما همکاره وه چې د سیلابونو او طوفانونو له کبله د هیواد په څو ولایتونو کې د وروستیو تلفاتو او مالی زیانونو په اړه جزئیات راکول.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:59
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0:21 او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
لکه په خبرونو کې مهم چې واوریدل، ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یا یونیسیار نن اعلان وکړ چې په 2023 کال کې افغانستان د وتلو کډوالو شمیر له 15 میلیون اوښتی دی. یو ان ایچ سی آر په خپل تازه راپور کې ویلي چې تیر کال په ټوله نړۍ کې د کډوالو او بې ځایه شویو شمیر 110 میلیونو ته رسیدلی دی. په دې اړه نور جزئیات سنا کاکړ راکوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یا یو ان ایچ سی آر د روسي راپور له مخې په 2023 کال کې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 2.5 میلیونه خلک په خپلو هیوادونو کې بې ځایه شوي دي، 3.3 میلیونه یې په افغانستان کې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری په یاد راپور کې چې نن چهارشنبه خپور شوی راغلی چې د 2023 میلادي کال د جنوري څخه تر دسمبر پورې په ټوله نړۍ کې 1.4 میلیونه خلک د زورونې، جګړو، تاوتریخوالي او د بشري حقونو د سرغړونو له امله بې ځایه کېدو ته اړ شوي دي چې دا د تېر کال د احصایې په پرتله 19 میلیونه زیاتوالی ښیي. په دې راپور کې دا هم راغلي چې سوریه د 6.5 میلیونه، اوکراین 5.1 میلیونه او افغانستان هم د 5.1 میلیون شمېرو په درلودو سره د هغو کډوالو او خلکو 250 سلنه جوړوي چې نړیوال خوندیتوب ته اړتیا لري. پیاد راپور پر بنسټ د 2023 کال تر پایه افغان کډوال د نړۍ په 103 هیوادونو کې، په تیره بیا په ګاونډیو هیوادونو، لکه په ایران کې شاوخوا 2.8 میلیونه، په پاکستان کې 1,8 لک، او په جرمنی کې 1,8 لک افغانان میشت دي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM اونۍ مخکې په خپل راپور کې ویلي وو چې په 2020 او 2021 کلونو کې 3.5 میلیونه ډېر افغانان له افغانستانه کډوال شوي دي. پاکستان ته کډه شوې یو افغانه میرمن چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، موږ ته وویل چې د ښځو د حقونو په برخه کې د خپلو فعالیتونو له امله دې تاړه شوې چې په 2020 کال کې خپل هېواد پرېږدي او پاکستان ته کډواله شي. په ایران کې یوه بل افغانه کډواله بیا خاطره وایي، د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د امنیتي ګواښونو له امله په 2020 کال کې دې هېواد ته کډواله شوې ده. ډېرې نورو افغانانو چې مخکې ازادي راډیو سره په بېلابېلو راپورونو کې خبرې کړې بیا ویلي چې د کاروبار د نشتوالي او دغه شان پر نجونو او ښځو د طالبانو حکومت لخوا د زده کړو او کار د محدودیتونو له امله له افغانستانه وتي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري یونیسیر د وروستي راپور پر بنسټ د اټکل له مخې د افغان کډوالو شمېر په 2020 کال کې له 2.9 میلیونه څخه 15.1 میلیونه ته لوړ شوی دی. د دې ترڅنګ په 2020 کال کې د افغانانو لخوا د ثبت شوي نوي غوښتنلیکونو په شمېر کې هم 6.8% زیاتوالی راغلی، چې د نړۍ په کچه په 8 هېوادونو کې د غوښتنلیکونو دوهم لوی شمېر دی.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنری یا UNHCR د تازه راپور جزئیات مو اوریدل چې وایي د افغان کډوالو شمیر په 2020 کال کې له 2.9 میلیونو څخه 15.1 میلیونو ته لوړ شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په روغتیایي برخه کې د مرستو کمیدل به د دوی پر خدمتونو ناوړه اغیز ولري. د سازمان بیګا د افغانستان د بیړني حالت تر نوم لاندې خپل راپور کې ویلي دي چې د مرستو په کمیدو سره ډېر شمېر روغتیايي مرکزونه تړل شوي دي. که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې دوی یوازې 13 میاشت 1.4 میلیون افغانانو ته په روغتیايي برخو کې مرستې رسولې دي، خو یو شمېر افغانان وایي د تیر پرتله روغتیايي خدمتونو ته د دوی په لاسرسي کې کموالی راغلی. لیما سپېڅلې په مستقیمه اړیکه راسره ده او په دې اړه نور جزئیات راکوي.
تکل صاحب وخت مو په خیر. د روغتیا نړیوال سازمان یو ځل بیا په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د مرستو کمیدو په اړه اندېښنه کوي او د بدو پایلو خبرداری ورکړی دی. د سازمان د افغانستان بیړني حالت په نوم په راپور کې لیکلي د بودیجې کموالی پر روغتیایي وضعیت اغېز کوي. د ډېر شمېر روغتیایي مرکزونو فعالیت ځنډول شوی او له لویو روغتونونو ملاتړ مخ په کمیدو دی. په دې سازمان د دې سازمان له قوله دا حالت به د ناروغانو د مړینې زیاتوالی لامل شي. د روغتیا نړیوال سازمان داسې مهال په روغتیایي برخه کې د مرستو د کمیدو په اړه اندېښنه کوي چې په خپل راپور کې د تیر په پرتله په ماشومانو او لویانو کې د سالنډۍ، نسناستې، تورې ټوپلې، شری او ډینګي تبې د زیاتوالي خبرداری ورکړی دی. د طالبانو حکومت، د عامې روغتیا وزارت، بیا د روغتیا نړیوال سازمان د راپور او اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو راهیسې له افغانستانه د روغتیایي او پوهنې په ګډون په ټولو برخو کې د نړیوالو مرستو د پام وړ کموالی راغلی، چې یو لامل یې له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو د اوسني رژیم ټکر او د ناسمو پالیسیو تطبیق ښودل کېږي. که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان وایي دوی یوازې 13 میاشت کې 1.4 میلیونه افغانان ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي دي، خو یو شمېر افغانان بیا وایي د تیر په پرتله یې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی کم او ستونزمن شوی دی. جان محمد د هلمند ولایت اوسیدونکی دی، وایي ناروغي ډېر شوي او د روغتیایي خدماتو درک نشته. یو روزګان اوسیدونکی بخ محمد بیا وایي سیمه کې یې هیڅ داسې روغتون نشته چې هر ډول ناروغانو ته ورسیږي. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ دا مهال دوی د افغانستان په 9 ولایتونو کې د 5 لویو روغتونونو، د ساري ناروغیو د 10 روغتونونو او د 215 لومړنیو روغتیایي مرکزونو د چلولو لپاره لګښت برابروي، خو زیاتوي اړتیا ده د دې خدمتونو د دوام لپاره د مرسته کوونکو مالي ملاتړ دوام وکړي.
ډیره زیاته مننه لیما سپیڅلې د ازادي راډیو خبریاله وه چې د روغتیا د نړیوال سازمان WHO د تازه راپور جزئیات یې اورول. د سازمان ویلي دي چې له افغانستان سره د مرستو کمیدل به له افغانانو سره د دې سازمان پر مرستو ناوړه اغیز وکړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
نن د خبرګولی یا جوزا څلورشتمه په افغانستان کې د مور لورځ سره برابر ده. دا ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې سږکال په افغانستان کې د میندو ستونزې د پخوا پرتله زیاتې شوې دي. یو شمیر افغانان بیا وایي چې له میندو سره مینه باید ورځ ونه لري. بیا هم فریده سیال راسره ده او په دې اړه نور تفصیل اوروي.
بیا هم تکاسب تاسو ټول لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن د زمري څلورویشتمه په افغانستان کې د مور ورځ په داسې حال کې رسیږي چې سږکال په افغانستان کې د میندو ستونزې له پخوا ډېرې شوې دي. د مور ورځ په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغاني میندې د خپل خراب ژوند څخه شکایت کوي. وایي چې دوی د ژوند په ستونزو کې دومره بوختې دي چې د مور ورځ رسیدو ته یې پام نه کیږي. دغه میندې چې د خپلو کورنیو سرپرستی هم کوي، وایي اقتصادي ستونزې د ژوند له سخته حالات سره مخ کړی دي. خو په دغه هیواد کې د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار د طالبانو د حکومت له خوا لګول شوي محدودیتونه له نورو هغو شیانو څخه دي چې د افغانو میندو ژوند یې تر سیوري لاندې راوستري. د دې ترڅنګ ځینې میندې وایي چې دوی ډېر مسؤلیتونه لري، د خپلو لورګانو د راتلونکي په اړه هم اندېښنې ورته زیاتې شوې دي. دوی وایي شپه ورځ په دې فکر کوي چې د دوی لورګانې به راتلونکي کې وکولی شي چې درس ووایي کنه. په دې فکر کوي چې دوی لورګانې به یو نالوستي مور وي، کلوستي مور به وي. او همدارنګه دوی وایي چې دغه خوبونه ټول همداسې پر ځای پاتې دي او په همدې اړه دوی اندېښمنې دي. که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت له مخې د ټولو ښځو او نجونو حقونه خوندي دي، خو دوی چې کله د 2020 کال په اګست میاشت کې وخت ورسېدل، شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخې د ښوونځیو دروازې وتړلې او همدارنګه په دولتي او نه دولتي ادارو کې ښځې له کار کولو منع کړي او له پوهنتون زده کړې هم منع کړي. د تیر جمهوري نظام پر مهال د مور ورځ د افغانستان په ځینو دولتي ادارو کې د پروګرامونو په جوړولو، همدارنګه د ځینو غونډو په جوړولو او مندو ته د ډالیو په ورکولو سره لمانځل کېدله. خو اوسمهال په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته دا ورځ په رسمي ډول نه ده لمانځل شوې. په افغانستان کې ډېرې داسې مېرمنې شته چې د څو کلونو جګړو پر مهال مېړونه وژل شوی دی، اوس دوی کونډې دي او د کورونو سرپرستی هم ورپاتې ده. دغه مېرمنو سره چې موږ خبرې کړې دي، دوی زیاتره د اقتصادي ستونزو څخه اثر ټکولو ویلي شي له دوی د اقتصادي ستونزو د مور ورځ هیره کړې ده.
فریدې سیال، تاسو نه یو ځل بیا مننه کوم. ومورید القدر من اوریدونکو چې نن د غبرګولیا جوزات څلورشتمه د مور ورځ وه او په دې اړه مو د فریدې سیال راپور واورېده. خو د غبرګولی څلورشتمه یوازې د مور ورځ نه ده، د افغانستان د مشهور او نامتو سندرغاړي احمد ظاهر د تلین یا د مړینې ورځ هم ده. د احمد ظاهر سندرې د نړۍ نه یوازې په افغانستان کې بلکې د سیمې په یو شمېر هیوادونو او حتی د نړۍ په کچه نامتو او مشهور دي. احمد ظاهر د نسلونو سندرغاړی بلل کیږي. په دې اړه پام وکړئ د ځانګړي راپور ته.
د افغانستان نسلونو لپاره خوږ غږ. افغانستان کې موسیقي منع شوې، خو له دې سره سره د احمد ظاهر غږ د ځوانانو په ناستو کې غږول کیږي.
و ما از دوره نوجوانی که آشنا شدم امرای آهنگای ظاهر چه خاص برای معلوم شد و ما
لزوانی رئیسی کله چې ورسره آشنا شوم، د احمد ظاهر غږ ډیر ځانګړی را تخکاره شو. ما ورسره ډیر علاقه و خود او تر ننه کله کله له دوستانو سره د شپې په ناستو او نورو مجلسونو کې د احمد ظاهر بدلې غږو. روان وضعیت ته په کتو له ملګرو سره د شپې له خوا کې ناستل ډیر ستونزمن دي. ډیر ویریږو چې څوک د کنټرول ارګانونو ته خبر ورنکړي.
برپا کردن یا با جمعی از دوستا یک جای نشستن چه مشکل است؟ با صد ترس و لرز که اتفاقی نفته، مثلا کسی خبر نده و ارگانهایی که مثلا زیاد کنترل میکنن.
حتی در کابل پا وارچونو که موتر چلوون که لطالبانو پا پتا او در گواک سربیر احمد ظاهر آوری.
نترسی با غبان از گل.
مصطفی لاتل از کلونو رئیس تکسی چلوی وای چه ده احمد ظاهر بدله دده ده سخت تورز و ملگری دی.
در این حالت که ما میبینیم که گرمی هم از هوا باز
گوری چه هوا گرمه ده خوزما ده موتر خیخی بندی دی یوازی ده دیل بار چه ده احمد ظاهر بدله واورم او سوگ میمنه دی
کدام ممانت نشه و کدام فشار سر نده
مرگ من روزه فرا
څلور څلوېښت کاله وړاندې احمد ظاهر دلته د کابل په شهدای صالحین سیمه کې خاورو ته وسپارل شو. د احمد ظاهر قبر چې پخوا به هر کال ورته خلک راټولېدل سږ کال خالي دی او مینهوال یې هم نه دي راغلي. پول پلی اقوا تاجکستان کې د احمد ظاهر د یاد ناستې پرته له ویرې او ډار ترسره کیږي. هغه ناستې چې د احمد ظاهر د غږ محفلونو په نامه مشهوره دي.
که یاد میده چې له ماشومتوب څخه چې کله زموږ د سیمې په ودونو کې مې ګډون کوو د احمد ظاهر بدلې پکې خپلې دي. له ماشومتوب څخه بې له دلیله د احمد ظاهر مینهوال شوی وم، اوس هم د دغه هنرمند بدلو ډېره لیواله یم.
احمد ظاهر څلور څلوېښت کاله وړاندې د دیارلس سوه اته پنځوسم کال د جوزا میاشتې په څلور ویشتمه د درې دېرش کلونو په عمر په یوه ترافیکي پیښه کې د پروان ولایت په سالنګ ولسوالۍ کې عمر. داسې ادعاوې کېږي چې د هغه وخت دولتي چارواکو د هغه په مرګ کې لاس درلود، خو هېڅکله په دې برخه کې خپلواکه څېړنه ونه شوه تر څو د هغه د مړینې اصلي علت پیدا کړي. احمد ظاهر د هغه وخت د لومړي وزیر زوی و. ځینې خلک احمد ظاهر د هغه د جامو اغوستلو له امله هغه له امریکایي هنرمند الویس پریسلی سره تشبیه کوو. احمد ظاهر یوازې دوه بدلې د افغانستان په ملي تلویزیون کې ثبت کړي، خو ورسره څوارلس غږیز البومونه او لسګونه مجلسی بدلې د خلکو په ژبه دي. که څه هم په دې ورځو کې د هغه د بدلو اورېدل جرم ګڼل کېږي.
د هیواد د نامي سندرغاړي احمد ظاهر د تلین په مناسبت ځانګړی راپور مو اورېده.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګري سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي رادیو.
د ازادي رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. د یو سمندري طوفان له کبله چې د هند او پاکستان پر لور روان دی، په دواړو هیوادونو کې لسګونه زره کسان له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. ویل کېږي چې د دې طوفان سرعت به په ساعت کې تر یو نیم سل کیلومترو پورې ورسیږي. په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته.
د بایپر جوای په نوم دغه سمندري طوفان چې په بنګالي ژبه غمیزې ته وایي د پاکستان او هند پر لور روان دی. په دواړو هیوادونو کې د اقلیم د څارنې د چارو مسؤلینو ویلي چې دغه طوفان له کراچۍ ښاره شپږ سوه کیلومتره لرې د عربو په سمندرګي کې دی او تمه ده چې د پنجشنبې تر ماښام پورې دې ښار ته ورسیږي. په پاکستان او هند کې د توندو بادونو او د سیلونو د راوتلو وړاندوینه شوې او ویل شوي چې دغه سیلې یا طوفان به د هند ګجرات له مندوینه د پاکستان تر کراچۍ ښاره پورې 325 کیلومتره اوږده ساحلي سیمه اغېزمنه کړي. د هند هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې دغه سمندري طوفان به د پنجشنبې د ورځې ناوخته د هند جکاو بندري ښار وځپي او خبرداری ورکوي چې په سیمه کې به ډېر خټین او خام کورونه ویجاړ کړي. هوا پیژندونکو ویلي چې د دغه طوفان شدت به چې اوس په سمندرګي کې په ساعت کې 180 کیلومتره دی، کله چې وچې ته ورسیږي په ساعت کې تر 115 کیلومترو پورې راکم شي. په ګجرات کې یو چارواکي ویلي چې له سرحدي او ټیټو سیمو له 1000 زیات کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي او نن د ورځې تر پایه به نور هم له خپلو کورونو وځي. د پاکستان د اقلیم د چارو وزیر شیری رحمان نن وویل چې د دې هېواد له جنوب ختیځو سیمو 12,000 کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي او په ښوونځیو او کالجونو کې د مرستې رسولو 15 کمپونه درول شوي دي. میرمن رحمان ویلي چې کب نیونکو ته خبرداری ورکړل شوی چې په سمندر کې له کب نیونو ډډه وکړي. دغه راز ویل شوي چې په کراچۍ کې به چې شاوخوا 40 میلیون وګړي اوسي سیلونه راووزي.
د هغه سمندري طوفان په اړه جزئیات مو اوریدلو بخی چې د هند او پاکستان پر لور روان دی او ویل کیږي چې سرعت به تر 1.5 کیلومتر پورې ورسیږي. قدر من اوریدونکو د نن مازیګرنۍ خبری مجلې په وروستیو دقیقو کې ورزو د ازادۍ رادیو خبریال بختیار ساحل ته چې د وروستیو سپورتي خبرونو نمو خبروي.
سلامونه تاسو ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د بنگلاديش هیواد پر وړاندې یوازینی ټیسټ لوبه پیل کړې ده. د دغه ټیسټ لوبې لومړۍ ورځ پای ته ورسېده او بنگلاديش د لومړۍ ورځې تر پایه د 5 لوبغاړو په سوځیدو 322 منډې کړې دي. دغه سیالي چې د کابل پر وخت سهار 8:30 بجې پیل شوه، افغان لوبډلې پچه وګټله او توپ اچونه یې غوره کړه. کوربه لوبډلې تر دې دمه یوازې 5 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. د دوی په توپ وهونکو کې نجم الحسین شانتو 146 منډې وکړې او محمود الحسن بیا 48 منډې جوړې کړې. دغه راز مشفق الرحیم او مهدي حسن میراز په ترتیب سره په 143 منډو ناسوځېدلي ولاړ دي. په افغان توپ اچونکو کې نجات مسعود 2، رحمت شاه حمزه اوتک او زیر خان پکتین 1 وکټ اخیستې ده. د ټیسټ کرکټ چې تر ډیره پورې د سیشنونو لوبه بلل کیږي، د لومړۍ ورځې تر اخره پورې بنگالی لوبډله په ټولو سیشنونو کې بریالۍ بلل کیږي. باید وویل شي چې دغه سیالي به د جون میاشتې تر 13 نیټې پورې دوام وکړي. اخوا د افغانستان د جدو ملي لوبډلې 5 لوبغاړي په آسیایي سیالیو کې د ګډون په موخه قزاقستان هیواد ته تللي دي. د افغانستان اولمپیک ریاست د خبر له مخې چې دغه جدو کاران به په قزاقستان هیواد کې په راتلونکو 2 ورځو کې د خپلو سیالانو پر وړاندې سیالي ترسره کړي. دا ویل ده چې تر دې وړاندې هم د جدو په برخه کې د افغانستان لوبغاړو ګڼې لاسته راوړنې لرلې دي.
ورستی سپورتي خبرونه موله ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجلې تر پای تاسو لغږیزو پیغامونو سره ځو. تاسو ل پیغامونو
ولې السلام علیکم فرید کچ جوړ روغه اسما شلا ورزو دغه د چې زغم درنړیوالو قدرتو پرې ورسوي دي. درمانه ما دا کوم کز پاکستان چې دا سختي جوړه کړل د افغانان جو ګنا نیسی او بیا بنجانی یا ناراضي طالبانو دا خبره ورسوله او د طالبانو مشران تقریبا دا وړاندې په خبره ما شواهد باندې لرم په غسین ماړي کې دا شهیدان 2000 توړه نکواله سم چې پاکستان حکومت د ترهګرو سره جوړ دی. الته په کراچۍ کې په خینو مری ورکړي دي، الته ځاین ورکړي دي او دا سختي چې جوړه کړل ده دا طالبان و ټول پاکستان ته چې دا غوښتنې سختي جوړه کړې دا هبې پاکستان خلک سره باندې نه دی. او بل خبر مې دا کوله چې په پټه باندې پاکستان طالبان پر رسمیت باندې پیژندلی دي. بل خبر مې دا کوله چې په پاکستان باندې فشارونه ګټه نه کوي چې د حکومت یو د سکور نه کوي. باید افغانان خبر وکړي چې دوی خبرې وکړي د څه خبر نه چې پر دې به وساله ته پسند مانی چې په چوکۍ کې نه اسي درغه باندې پرې چې تر اگر په دې باندې حمله وکړي دا دوی ورسره د پاکستان په افغانستان کې عملیاتونه کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او احترامات ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو، تخنیکی همکارانو، ټولو اوریدونکو ته. تعلیم چارواکو د پام وړ ننګرهار کې د مشر او شرکت مسؤلین ډېر ظلم کوي په خلکو باندې، په خپل سرمند لیکنې کوي د فلاني 500 منه عشر کېږي. دغه بیچاره 200 منه غنم شوي وي چې په هغه کې 40 منه عشر کېږي. 10 منه خوار غریبو ته ورکړي وي، 10 منه پاتې وي. طالبان ترې پوره 500 منه غواړي، نه سوال مني نه زاري مني. هغه بیچاره بندې کوي، واهي مقصد نه دونه ظلم کوي چې دومره ظلم موږ په اصل کفارو کې مدارېدلی.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.